رادیو آشنا، رادیو
آشنا،
آشنا
رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سیډم شي په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د دې دویمه نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. په لومړی سر کې د دې مهال خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. د ملي والی د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور غوښتنې د حکومت د رهبرۍ په کچه نه دي بدره شوي او ښاغلی نور نشي کولی چې له حکومت سره د اجرایی ریاست په استازیتوب مذاکرات وکړي. د اجرایی رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د اجرایی ریاست یوازینی رسمي استازیتوب په خپل اجرایی رئیس کوي او بل هیڅوک نشي کولی چې د دې ریاست استازیتوب وکړي. ښاغلی نور څو ورځې مخکې د معینیتونو والیانو ډیپلوماتیکو استازوالیو د غوښتنې اوږد لیست اعلان کړی و، خو ښاغلی مجیب رحمان وایي چې محمد نور د جمعیت اسلامي د اجرایی ریاست استازیتوب نه کوي. د اداري فساد سره د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي ګډې کمیټې یو څېړنه کړې ده او پکې دا ښودل شوی دی چې د عامې روغتیا او د معلوماتو او ټکنالوژۍ په وزارت کې فساد شتون لري. دغه کمیټې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا وزارت هڅې یو څه مثبتې ګڼلې دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په تطبیق کې ناکام بللای. او دا هم نړیوال خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډیو وایي په مسجد کې د هغو شپږو کسانو وژل کاناډا ته ټکان ورکړی چې تېره اونۍ د یوه وسلوال سړي لخوا ووژل شول. ښاغلی ټروډیو چې د وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه په مسجد کې د غبریتې وحشتناک او د کرکې نه ډک عمل وګاڼه. په جنازې کې زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. دغه شپږ کسان هغه وخت په مسجد کې ووژل شول چې د ماښام لمونځ کاوه. په برید کې نولس تنه ژوبل شوي هم دي. د ایتالیا صدر اعظم وایي د لیبیا سره د هغو مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره یو تړون کړی دی چې د همدې هیواد نه د بهر د لارې اروپایي هیوادونه ته ځي. صدر اعظم پاولو جینټیلونی پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په روم کې د لیبیا د صدر اعظم فایز سراج سره کتلی دي او د مهاجرینو او قاچاق د مخنیوي لپاره یې د همکارۍ تړون هم ورسره لاسلیک کړی. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران نن د جمعې په ورځ په مالټا کې غونډه لري او د لیبیا نه اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو د تک د مخنیوي په لارو چارو ورسره غږیږي. د ایټالیا ساحلي ګارد په دې تیرو څو کلونو کې د مدیترانې په بحیره کې سلګونه زره مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي چې د لیبیا نه په کښتیو کې اروپا ته تلل. د اروپایي پارلمان څو تنه مشران چې ډیر واک او اختیار لري غواړي چې د اروپایي اتحاد لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استازي د ټاکل کېدو مخه ونیسي. دغه شخص چې ټیټ ملوچ نومیږي مشهور سوداګر او لیکوال دی او داسې اوازې دي چې ښایي هغه به په اروپا کې په اروپایي اتحاد کې د امریکا استازی وټاکل شي. خو د پارلمان د غړو د اروپایي اتحاد د شورا مشر ډونالډ ټاسک او د اتحادیې د کمیسیون مشر یان کلاټ یونکر نه غوښتي دي چې د ټیټ ملوچ باور لیک دی نه مني. د پارلمان د غړي وایي د امریکا احتمالي استازي د اروپایي ټولنې له منځه تګ غوښتل او د یورو په هکله یې هم داسې څرګندونې کړي دي چې بده سیکه ده. امریکا په ایران تازه بندیزونه وضع کوي. د متحده ایالاتو نوی حکومت ښایي نن په ایران د نوي بندیزونو اعلان وکړي. جمهور رئیس ټرمپ په دې ټینګار کوي چې په ایران د فشار راوړلو لپاره هر څه امکان لري. هغه سرچینې چې په ایران د بندیزونو د لګولو په هکله معلومات لري د رویټرز خبری ایجنسی ته ولیدي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په جواب کې د پراخې تګلارې په جوړولو کار کوي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت هم ژمنه کړې وه چې د ایران په خلاف به جدي اقدامات کوي. سرچینې همدارنګ ولیدي چې دغه بندیزونه ښایي د ایران په خلاف د ټرمپ د حکومت د جدي پالیسیو پیل وي. په ایران تازه بندیزونه د هغه اجرایی فرمان لمخې لګول کیږي چې د تروریزم او غټې تباهۍ د وسلو د مسلو په حق خبر شوی دی. او وروستی خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی استازی نیکی هیلی د یوکراین په ختیځ کې د روسیې نظامی مداخله یو ځل بیا وغندله او هغه یې تیرې کوونکی عمل وګاڼه. میرمن هیلی همدارنګه په خپل خبر کې وویل چې په روسیې به هغه بندیزونه په خپل حال پاتې وي چې د کریمیا په خاطر پرې لګېدلي ول. د کریمیا د یوکراین برخه وه چې روسیې د خپل ځان پرې وتړله. درنودونکو دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل دا هم د روان خبرونه مرکه د افغانستان د اسلامي حزب د سیاسي چارو مسول غیرت بهیروی چې افغانستان د ګلبدین حکمتیار خپل وطن دی او هر چیرته چې وغواړي د اوسېدو تابع کولی شي. خغلی بهیر دا خبرې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي چې تاسو یې اورئ.
منګ امداونه ستاسو د ټیم د خوانه خبر ورکو چې خاغل حکمتیار به په څو نه یو کې کابل ته ستون شي. پښتنه داده چې چیرته به اوسېږي او امنیت به څومره خوندي اوسې.
بسم الله الرحمن الرحیم. لطافنه مننه کوم. افغانستان دی جناب حکمتیار صاحب خپل کور ده او چې چیرته وغواړي هلته اوسېدای شي او هغه ټول ژوند مجاهدانه ژوند تیر کړی ده او متوازی ژوند تیر کړی. یوازنی مسله هم دا ده چې موږ کوشش کوو چې هغه بدل ځای کې استوګن شي چې هلته امنیت تامین وي او د خلکو لاسرسی ورته اسانه وي، د خلکو لپاره د مراجعینو لپاره تکلیف نه وي، ازدحام جوړ نه شي. او زموږ یوازې بس همدا دام شرایط دي او دام اندېښنې دي. کله چې دا شرایط او امکانات پوره شي نو بیا به انشاءالله انجینیر صاحب سرګندېږي او له هغه نه وروسته به انشاءالله کابل ته تشریف راوړي.
بله بهیر صاحب، یو بل پښتنم کوم دا ستاسو د خبرو په اساس باندې چې دومره نفوذ به ولري چې خلک به زی راځي، څه فکر کوي چې خاغله حکمتیار به د امنیت د تامین په برخه کې د دولت سره څه ډول همکاري پیل کړي؟
په هر صورت اوس خو موږ په دې مرحله کې نه یو، تر ټولو موږ لپاره چې مهمه مسله دا غوډه جناب حکمتیار صاحب سرګندېدل دي، د هغه تشریف راوړل دي، دا چې حزب اسلامی افغانستان او د دولت اسلامی افغانستان په منځ کې په همکاري او دغه د همکاري سره په سمره او لکم زینو فایل کیږي، دا سوال لګله وخت نه مخ کده.
زه پوهیږم چې تاسو په دې باره کې وایي وخت نه مخکې ښکاري، مګر دا پوښتنه د خلکو دی مطرح کیږي، خصوصا دا ورځ نه چې دا اعلان تاسو کوڅ څو نه یو کې بسنیږي. فکر کوي چې د اقل د خپل لیدونکو ته کوي او چې ستاسو ګوند به د افغانستان د بهرنی سیاست په چوکاټ کې مثلا څه ډول رول ولري؟ دا په دې معنی باندې چې د جهاد د دورې دغه تاریخچه چې د حکمتیار په نوم پرته ده، معمولا د شوروي په ضد جنگېدلې، ایران کې اوسېدلې، پاکستان کې اوسېدلې، د ډیرو هیوادونو سره
حزب اسلامی افغانستان الحمدلله یو رون تاریخ لري، زلاند تاریخ لري او مواقف ټول نبیل مواقف وو او په عین وخت کې فیصلې مستقلی وي، ځان باندې متکی حزب ده، استقلال لري، ازادي لري خپل فیصلو کې. موږ به دلته په افغانستان کې هغه رول وبو چې تر ټولو نه د مخه زمونږ ملي او اسلامي مصالح او ګټې په هغه کې خوندي او کدی بهرنی سیاست په ارتباط بس موږ سیاست په تساوی باندې ولاړی، په متقابل احترام باندې ولاړی او خپل ملی او اسلامي ګټې بس موږ په پښله په اولویتو کې.
بله بهیر صاحب، او به خیتاسه لګ مخ کې من خبر کې میاده کړ چې د بندیانو مسله او 2600 تنه خو پر رقم موږ ذکر کړل، تاسو د خپل زرګونو بندیانو د خوشکاولو شرط چې وسیخه ده چاتمن خوشی شي، څه فکر کوي چې دا بندیان به کله خوشی شي او د دوی د جوان یعنی پس د زندان نه د دې د معیشت لپاره څوک مسولیت لري؟
زمونږ شرط اوس هم په ځای ده، منګه مقابل لوري ته د خپل باندېانو لیستونه سپارل خپ تفصیل سره او دولت هم په دې ارتباط باندې خپل کار روان کړی ده او منګه د هغه په اخلاص او صداقت کې په دې اړه باندې سوال نه لرو. او لیستونه تقریبا نهایي شوی دي او یو ډله به ان شاء الله زمونږ د مشر له تشریفاوري او سرګندېدونه مخکې خوشی کیږي او دا لړۍ به ان شاء الله دوام کوي. دا مسله زمونږ لپاره حیاتی مسله ده، د مهاجرینو مسله، زمونږ د زندانیانو مسله، دا زمونږ په اولویاتو کې ده او ان شاء الله دې ته مونږ جدي توجه لرو.
صحیح. یو وروستۍ پوښتنه کومه، یو خدا چې کلنډ وي چې دا سیاسي بندیان دي کنه، دویم دا چې ستاسو د رهبر او یو شمیر وسلوالو محافظینو په دننه کې دوه سره د کابل خاریانو ته د امنیت څه پیغام لري چې وزب څنګه د دومره کسانو سره اوسیدنه او د خاریانو د تشویش لپاره څه لري تاسو هغه فکر کوي چې دلته چې څومره د خلک مثلا نه وزینو د کابل خار به عمر سرکونه بندي نامنی به ایجادیږي او یو نو عادي ژوند به برهم کیږي
منګه چې کوم لیست دولت سپارل هغه هغه بندیان دي چې هغه سیاسي دوسیه لري زمونږ ټول بندیان په سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې بندیان شوی دي او زمونږ پولیس کې هیڅ جنایي بندي وجود نه لري یو خدای خبره باید واضح شي او په عین وخت کې مخکلي زالستونه مونږ وسپارو مقابل طرف ته مونږ دالستونه خپل تر کړی دي خپل چندلونه لاره نه تاسو ته پته ده حزب اسلامي افغانستان منظم منسجم حزب ده او ډیر قوي تشکیلات لري مونږ دالستونه خپل تر کړی دي پس نامدار ایزو د کابل له کابلانو په اعتبار باندې زما عرض همدار شي جناب حکمتیار صاحب حزب اسلامي افغانستان بل ځان سره کابلانو ته او افغانستان ته په مجموع کې د سولې زیری راوړي د انو استقرار زیری راوړي
جواب مې واخله
او تعالی زیری راوړي ان شاء الله
جواب مې واخله غیرت بهیر سے مننه کوم ودان ډیر تشکر چې تاسو د آشنا ټلویزیون بلنه نن منلې او په دې د خپل رهبر پر اتلو په اړه کوم معلومات شریک کړل کوم ودان
تشکر تاسو نه ډیر مننه تشکر سلام علیکم ورحمت الله
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1296 اف ام 3.15
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په دغه هیواد کې نږدې 15000 دینی مدرسې چې پکې 15000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي د حج او اوقاف او د پوهنې وزارتونو تر نظارت لاندې فعالیت کوي دغه وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې 80% خو په ولایاتو کې 15% دینی مدرسو کې نجونې زده کړې کوي دا وزارت دینی مدرسو ته د توندلارو او تروریستي ډلو پر لار موندنې باندې اندېښنه ښیي په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لېږلې رپورټ ته
دا د کابل ښار په ختیس کې د نجونو لپاره د سناتور جنت ګل خان ترخیل دینی مدرسه ده چې نن ورڅخه 130 نجونې فارغ شوې دغه دینی مدرسه چې د سرخی پله په سیمه کې موقعیت لري په کې شاوخوا 150 نجونې زده کړې کوي لا دغه مدرسې څخه فارغ شوې نجونې وایي چې له فراغت څخه وروسته غواړي کار وکړي او په همدې مدرسو کې نور نجونو ته دینی زده کړې ورکړي دوی وایي د اسلام دین خزو ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه ورکړې ده خو ټینګار کوي چې خزې باید له کور څخه بهر خپل حجاب مراد کړي د ملالۍ او خدیجې په نوم دوه نجونې چې تازه له دغه مدرسې څخه فارغ شوې له کورنۍ څخه داسې غوښتنې کوي
دا جنې کې وظیفه وکینو پلرونه بلورګان پرې چې مکتب ته لاړ شي چې خزي استادان شي خزي ته درس ورکینو پلرونه پرې چې لورګان لاړ شي چې درس خزي ورکې کچر ته نری نه درس ورکینو اوس په افغانستان کې داخل دي چې خلک بلورګان نه پرې وي ځکه چې استاد یې سړی دی
دا خو یو خطر دی چې خپل د کورنۍ مشران د انجن د جزا ورکې چې په دفترونو کې کارو کې ځکه چې کله په دفترونو کې خزي وینې نور خلک هم دې ته شوګي چې خپل لورګان پرې دي او کله چې په دفترونو کې نه ډېر وینې حتمن ته خو ته نور خلک خپل لورګان پرې دي چې لاړ شي دا خطر دی زما په نظر
دا محل په افغانستان کې نږدې 15000 دینی مدرسې چې پکې 1500 نجونې او هلکان پر زده کړو بوخت دي د حج او اوقاف او د پوهنې وزارتونو تر نظارت لاندې فعالیت کوي د حج او اوقاف وزارت مرستيال د یول حق عابد امریکا غټول په کابل کې 80% خو په ولایتونو کې 15% دینی مدرسو کې نجونې زده کړې کوي خغلی عابد دغه رازول شو خوازر نور دینی مدرسې هم په افغانستان کې شته چې په غیر رسمي توګه فعالیت کوي او راجستر شوی نه دي دا دغه وزارت مرستيال دینی مدرسو ته د توندلارو او تروریستي ډلو پر لار موندنې اندېښنه خو ده او ویل موږ له هغو مدرسو څخه اندېښنه لرو چې تر اوسه ثبت او راجستر شوي نه دي او ممکن شکمن فعالیتونه ولري موږ په دې هڅه کې یو چې په افغانستان کې ټولې مدرسې راجستر شي تر څو ترې په سمه توګه څارنه وکړو هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي اړوندې ادارې باید تدابیر ونیسي تر څو دغه ډلې مدرسو او د ځوانانو فکر ته لار پیدا نه کړي د حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د دولت په 13 کلونو کې د مدرسو د جوړولو په برخه کې زیاته پانګونه کړې چې له عملی اوس مهال زیات شمیر افغان ځوانان د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ګاونډو هیوادونو ته نه اړ کیږي او په خپل هیواد کې زده کړې کوي. افغان دولت تل ادعا کړې هغه وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي اکثر وي په پاکستانی مدرسو کې دینی زده کړې کړي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي اوس مهال اکثر هغه افغانان د پاکستان په مدرسو کې دینی زده کړې کوي چې په دغه هیواد کې مهاجر دي او د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی چې په خوا به د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره له افغانستان څخه پاکستان ته تلل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دا نوې مخابراتي ټکنالوژي په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو استعمال عربي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته دا زمينه برابر کړي چې په ډېره اسانۍ سره خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکو انور زاهد له ملګرو سره په خبرو بوخت وو چې تلیفون ته یې زنګ راغی. دا کوم ډایل شوی نمبر نه و، مګر په تلیفون کې د فیسبوک مسنجر زنګ و. د انور زاهد یو ورور په متحده عربی اماراتو کې د پردیسۍ شپې سبا کوي. دای ظاهرا له خپل ورور څخه زرګونه کیلومتره لرې دی، مګر ټولنیزو رسنیو دا فاصله څو ثانیو ته رالنډه کړې ده.
نه یوازې زه بلکې د پمیل ټول غړي د سره چې خبرې کو په مسنجر وسره غږیږو. یوه بله سنتې دغه وي چې هغه به مخامخ ووینې، ځکه چې ویډیو لري، خبره وسره کړای شي او د سره دلای شي.
د اټکلی شمیرو له مخې خوست له نورو هیوادونو پرته یوازې په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 100,000 مسافرین لري. زیاتره هغه درې، څلور یا پنځه کاله وروسته وطن ته په رخصتۍ راځي. کلونه مخکې چې په افغانستان کې خلکو مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی نه لره، دغه مسافرو به له خپلو کورنۍ سره د لیک یا د کیسټو له لارې اړیکه ټینګوله. خو اوس په ډېرې اسانۍ سره د یو بل له احواله خبرېږي. په دې هکله د خوست بل اوسیدونکی سلطان منګل داسې وایي:
موږ به کیسه ډډه کولې، هغه به مو د کلي یا قوم کې چې څوک به کسبه ته هغې ته به ورکولې، بیا به د به په میاشتو بعد به دغه کیسه رسېده، بیا به دوې میاشتې درې میاشتې کله چې هغه کس به بیا یزینه به کوم کس پېژنګلي کس راته هېته به بیا هغه کیسه ډډه کړی و. د هغه د کور احوال هر څه د خپل معلومات به ورکوله.
د فیسبوک مسنجر، ایمو، وی چټ، واټساپ، سکایپ، وایبر او ځینې نورې ټولنیزې رسنۍ د اوسنۍ پرمختللې ټکنالوژۍ هغه برخه ده چې د اړیکو په ټینګښت کې خورا مؤثرې ثابتې شوې دي.
مخکې مو 1000 افغانۍ نه زیات کریډیټ په مصرفو، یوازې به انټرنیټ وخولم یا 3G وخولم، تقریبا 1500 افغانۍ موسمیاشتې ورسي. خو دا خالي میوه کس رړي کنه دو دند خو زه نه رکوري نه کوم انټرنیټ کې، ډېر برخه کې انټرنیټ استعمالوم.
حجی جبرائیل امین زدران د متحده عربی اماراتو یو مسافر دی. د امریکا غږ ته ویل چې مسافری سخته ده، خو کله خپل کورنۍ سره په تماس کې وي دا سختي پرې اسانه تیریږي.
کله چې مسافر وي نو ټلیفون په واسطه یا د انټرنیټ په واسطه باندې بیا د کورنۍ سره ارتباط ونیسي، نو سړی ته تسلی پیدو شي، نو سړی آرام شي. زه خپله واټساپ، مسنجر او هغه ټلیفون به نه پیږم. ډېره اسانتیا یې منځته کړې ده.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې خلکو د ټولنیزو رسنیو استعمال ته مخه کړې، پر ورځنیو اړیکو او معلوماتو سربیره یې سوداګریزې راکړې ورکړې ته پراختیا ورکړې او لا هم پراخیږي. د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې مخابراتي سکتور شاوخوا 1.5 میلیونه کارونکي لري. له دې جملې څخه 3 میلیونه وګړي له انټرنیټ څخه استفاده کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
لا پینځه دیر شو کلونو راهیسه د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشورته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز.
د مصر د پلازمینې قاهرې له ګڼې ګوڼې ډک سړکونو کې موټر چلول د هر چا د وس خبره نه ده، او ښایي مصرۍ ښځې په دغه سړکونو کې د موټرو چلولو له زده کړو ستړي. خو په دغه ښار کې د ښځو د موټر چلولو یوازینی مرکز کوښښ کوي چې له ستونزو سره سره ښځې ډریورۍ ته وهڅوي. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ. د ډیریکسیونه د ډریورۍ کورس ټولې روزونکې ښځې دي، او دلته یوازې د ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره ده. په دغه کورس کې د ډرایورۍ د مهارتونو سربېره زده کوونکو ته د موټر د مراقبت او ساتنې لارې چارې هم ښودل کېږي. یوې زده کوونکي نورا فهمي وویل چې له ښځینه روزونکي سره اسانه زده کړه کولی شي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس مصر کې 99.3% ښځې د جنسي ځورونو سره مخامخ دي. د ډریورۍ کورس مسؤلین وایي کوښښ کوي زده کوونکي پر خپل ځان باور پیدا کړي او کورنۍ ډاډ ترلاسه کړي چې لوڼې په خوندي ځای کې زده کړې کوي. د موټر چلولو د مهارتونو سربېره د ډریورۍ په کورس کې زده کوونکو ته د موټر د ساتنې او خوندیتوب لارې چارې هم ښودل کېږي. کای وخت ځله ستونزو سره مخ شي ډارېږي، ولې؟ ځکه څوک نه پوهیږي چې څه باید وکړي، او ورسره تر سفر مخکې د موټر په چک کولو کې ورسره همکاري نه کوي، لکه د موټر د اوبو او تیلو چک.
لا پینځه دیر شو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشورته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز.
د جګړې ترڅنګ افغانستان د بلې خطرناکې مسلې سره لاس او ګریوان دی، او هغه په مخدره موادو د ځوانانو روږدیدل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد 10% نفوس او اکثریت ځوانان او ښځې په مخدره موادو باندې روږدیدي. په هکله پام وکړئ رپورټ ته.
په افغانستان کې په هیروینو د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د کابل په پولیسو خطه کې په زرګونه هغه خلک راټولیږي چې د مخدره موادو باندې روږدي دي. دغه خلک خپل ورځ په لارو کوڅو کې تیروي او د شپې هم د پلولو لاندې ویده کیږي. د افغانستان د روغتیايي چارو په وزارت کې د تقاضا د تخفیف د ادارې رئیس عبدالمنان آزاد منش وایي
در حدود بیشتر از 3,300,000
تقریبا هم داوس په افغانستان کې 3,200,000 خلک د مخدره موادو په استعمال عادت لري، چې په هغه کې تقریبا 1,000,000 زیات ښځې او 100,000 زیات ماشومان دي. د مخدره موادو په متعدینو کې لوی مشکل دا دی چې هغوی یو بل ته په آسانۍ ساري ناروغي انتقالوي، او دا په حقیقت کې یو لویه تباهي او فاجعه ده، او دغه مشکل هم ورځ په ورځ زیاتیږي. زموږ په یوې وروستۍ سروې کې معلومه شوې ده چې د مخدره موادو په متعدینو کې زیاتوالی راغلی، او دا د افغانستان لپاره یو لویه ستونزه او تراژیدي ده.
ډاکټر عبدالمنان آزاد منشوایی چې د افغانستان د 10.3% په مخدره موادو باندې روږدیدي، په هغه سروې کې چې ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په ګډه کړی، داسې معلومه شوې چې په افغانستان کې په تقریبا 201,000 هکتار ځمکې کوکنار کرل کیږي، چې په هغه کې د 2015 کال په نسبت 10% زیاتوالی راغلی. رحیم رجایی چې یو وخت په خپله په مخدره موادو روږدی و، اوس د امید د پل د صحي ټولنې مشر هم دی، وایي
وضعیت صحي ما
زه چې کله په مخدره موادو معتاد وم، نو په حقیقت کې زما صحي وضع ډیره خرابه وه. ما د دې هیله درلوده چې مړ شم، او هر ورځ زه د خپل مرګ په انتظار کې وم. او کله چې ما صحت ښه شو او د مخدره موادو د استعمال د عادت نه خلاص شوم، نو بیا ما د دې اراده وکړله چې زه خپل ژوند د هغو خلکو په خدمت کې تیر کړم چې د مخدره موادو په استعمال عادت لري، ځکه چې یو وخت ما په خپله دغه شان سختۍ تیرې کړې دي. او زه په دې پوهیږم چې دې څوک هم نشته چې د هغوی سره په دې غم کې شریک شي.
په دې سروې کې دا هم معلومه شوې چې کوکنار د افغانستان په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هم هلته امنیت ښه نه دی او هم یې خلک فوق العاده غریب او ناداره دي. د طالبانو د کنټرول په سیمو کې هم زیات کوکنار کرل کیږي او هم هلته د فیومو قاچاق روان دی.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
یو سوریایي کډوال چې ل خپل کورنۍ سره یو ځای د امریکا د فلادلفیا ښار له هوایي ډګر نه بیرته سوریې ته په زور استول شوی وایي چې بیا به د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. دغه کس ته د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت فرمان په اساس اجازه ورنکړل شوه چې د امریکا خاورې ته داخل شي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو. باسم ابو اسالی چې د سوریې تابعیت لري د خپل کورنۍ سره چې دوه ماشومان هم ورسره وو له هوایي ډګر نه بیرته خپل هیواد ته وګرځول شو. باسم او کورنۍ په 2003 کال کې د مهاجرت غوښتنلیک وسپاره او د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې ویزه ترلاسه کړه. باسم یادونه کوي چې ورور یې پلان درلود چې له سوریې ووزي او پنسلوانی ښار ته مهاجرت وکړي. د ټرمپ اجرایوي فرمان د نوي ورځو لپاره امریکا ته د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګولې دي. د دې فرمان له مخې د سوریایي پناه غوښتونکو پر راتګ تر یوې نامعلومې مودې پورې بندیز لګول شوی دی. د باسم او خې چې د امریکا تابعیت لري د هوایي ډګر د مسؤلینو له چلند نه ناراضه دی. باسم په دمشق کې رسنیو ته ویلي چې که دی پوهېدلی چې ځورول کېږي نو هېڅکله به یې امریکا ته د تګ نیت نه کوو، خو له دې بدې تجربې سره سره بیا هم غواړي په امریکا کې میشتې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د باسم د کورنۍ په ملاتړ د امریکا د مدني ازادیو په نامه یوې ټولنې په فدرال محکمې کې حقوقي دعوا کړې په دې نیت چې په دغه ښار کې د مهاجرینو حقوق تضمین شي. نوشاب آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پر مهاجرینو بندیز زیاتره پاکستانیان امریکا ته د سفر کولو په اړه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه هیواد د ښاغلي ټرمپ لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل نه دی چې بندیز پرې لګول شوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو. پاکستان په دودیز ډول یو اسلامي هیواد دی، خو زیاتره هغه پاکستانیان چې د متحده ایالاتو ویزه لري اندېښنه لري چې ښایي د متحده ایالاتو په هوایي ډګرونو کې رد شي. زیاتره احساس کوي چې دغه پریکړه نه یوازې په اسلامي نړۍ بلکې په متحده ایالاتو هم منفي اغیزه کوي. همداراز د پاکستان د پالیسیو کارپوهان دغه بندیز یو ناوړه اقدام ګڼي. اټکل کیږي چې د 200 او 1 میلیون ترمنځ پاکستانیانو امریکا ته مهاجرت کړی دی. نوشاب آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو.
لا 15 د شوکلونو راهیسه د امریکا غاګ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غاګ منشورته جمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربه سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورت ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غاګ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نکېږي. هغه مهاجر کورونا چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.